السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې امریکا یو شمیر هیوادونو ته خپلې ځنډول شوې بشري مرستې بیا پیلوي، خو افغانستان پکې نشته. ولې؟
The largest group of World Food Program
The Khordunari World Program ya WFP the tolodera bar khamrast che wadara wushwe pa Yemen aw Afghanistan ki da famani mraste tara gari zodalo laka Husiano aw Taliban ta gatara sawi
mutaqaidin wa da Taliban mali wazarat war sara kade jmane nadi amali kari
دوی وعده کړی و چې اول د حمله شروع کیږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجراءات تر اوسه نه دي شوي.
د پکتیا د جانخیلو اوسیدونکي د خپلو لارو د سړکونو جوړولو غوښتنه لري.
موږ غوښتنه تر کوو او د پرګدو نه چې موږ دا سړک چې څو موږ تر جانخیلو پورې پوښ شوی نه وي.
او د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د یونان د کډوالو په یو کم کې چې افغانان هم اوسیږي د خوارځواکۍ څو پیښې ثبت کړي دي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی. د امریکا متحده ایالات له افغانستان پرته د یو شمېر نورو هیوادونو لپاره د بهرنیو مرستو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي. په دې کې د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه شامل دي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د ټرمپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي، خو افغانستان په دې لیست کې شامل نه دی. دا چې ولې، تفصیل یې له اکرام الله اکرام اورو.
د امریکا متحده ایالات د یو شمېر هیوادونو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو په ګډون د بهرنۍ مرستو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي، خو د افغانستان نوم پکې نشته. دا خبر رویټرز خبري اژانس خپل سرچینو په حواله خپور کړي او ویلي دي د ټرمپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنۍ خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنۍ خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه له دې عمله چې د غمرستې د طالبانو په ګټه کارول کیږي ځنډولي. د دې وزارت ویان دی ټمی بروس د اپریل په 8مه یوې خبري غونډې ته وویل
د
خوړونړي ورلد پروګرام یا WFP تر ټولو ډیره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار دی ویچې فرمان له مخې د حقوقو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي وویل چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه د اوږدې مودې اندېښنو روسته شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 8مه رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د ټرمپ ادارې د افغانستان او یمن په ګډون 12 هیوادونو ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې ډېرې یا ټولې مرستې بندې کړې دي. ډونالډ ټرمپ له دې وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولي چې په افغانستان کې د بې وزله وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی او د غراض یې په دغه هیواد کې د بېلابېلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوی. د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي وایي بهرنۍ مرستو ته اړتیا لري او دا چې بیکاري ورځ تر بلې پراخېږي. د ننګرهار یو اوسیدونکي شاه زمان چې نږدې 60 کاله عمر لري او د ټولې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده، ازادي راډیو ته وویل
سر نه راغلی هم دغه حالات دی. دا یو روپۍ د سلاب بنا وسه پورې نه کړی. دا څه ټایم دی؟ په باندې 10 بجې په دغه خپه ما په افغانستان کې د خپل کور نشته. ګړی کور دی بس ورو جانه مېش نه پوره بیا راته ولاړی و 3000 روپۍ راکا.
د لغمان د مرکز محترلام یو اوسیدونکي محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته دی وروره، بیګا ته خلک ډوډۍ ته حیران پاتې دي. یو ډوډۍ احتیاج دی خلک عموماً چې ته پخار وګرځېږې د چانه پښتنو کې وروره بیګا ته حیران پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سسته رو پر باندې نورم چکیږي کده شاله دي.
دوی د امریکا په ګډون له مرسته کوونکو هیوادونو غواړي چې افغانان دي په دې سختو شرایطو کې یوازې پرې نږدي او ژوند ژغورون کې مرستې دي ورسره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 8مه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشري سینډي میکن خبرداري ورکړ چې د هغو میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنۍ خوراکي مرستو کمول چې له سختې لوګي سره مخ دي د مرګ سزا کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 28 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي د طالبانو حکومت دوی سره کړې ژمنه چې د وری یا حمل میاشتې په پیل سره به یې د تقاعد حقوق ورکوي تر اوسه نه ده عملي کړې. د دغې ټولنې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل چې کړنلاره جوړه شوې، مهالوی جوړ شوی او اوس ورته ویل کېږي چې ځانګړې محکمه نه ده جوړه. متقاعدین بیا وایي چې سخت اقتصادي ستونزې ګالي.
زندگی ما دیگه فقط مثل یک بردام سر ما شرف داره، اقلا نان خبرش داده میشه و ما برای ما کسی نانم نمیده، جوابم نمیده، اجرات کارم کسی نمیکنه.
افغان متقاعد طاهر اطل و نوموړی وایي د بېوزلۍ او بېوسۍ ژوند تېرول ورته نور ډېر سخت شوی. ښاغلی اطل ازادي راډیو ته وویل
برای خدا معلوم است که ما برای اولاد خود ما با کدام مشکل و یا یک لقمنان تهیه
خدای ته معلومه ده چې موږ خپل اولاد ته په څومره ستونزو و مړی ډوډۍ پیدا کوو. خلک په تکلیف دي، اولاد ته نفقه ورکول ډیر سخت دي، چا ته ودرېږي، چا نه یې واخلي، څومره دا د مکمل څلور کال شول.
نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ افغان متقاعدینو دوی ته د تقاعد د حقوقو د نه ورکولو په غبرګون د خپلو اعتراضونو په دوام په تېره یوه اونۍ کې بیا هم دوه ځلې اعتراضونه وکړل. د افغان متقاعدینو د شورا مشر افندي سنګر شاوخوا اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې ستونزه تر ډېره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش هم جوړ شوی او هیله یې څرګنده کړه چې ډېر ژر به دوی ته د تقاعد د حقوقو ورکړه پیل شي. خو نوموړي اوس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دا کار نه دی شوی. ښاغلی سنګر وایي تازه دوی ته ویل شوي چې ځانګړې محکمه لا نه ده جوړه.
دوی وعده کړې وه چې اول د حمل شروع کېږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجرات تر اوسه نه دي شوي. نو تر اوسه پورې محکمه ایجاد شوې نه ده چې دغه پروسه پای ته، نور کوم اسناد او کوم بهانې نور کوم شی پاتې نه دي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخوندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته دې د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. خو د متقاعدینو له پرله پسې اعتراضونو او لاریونونو وروسته هبت الله اخوندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې دوی دې د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تېر لمریز کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یو اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته اسناد وړاندې کړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو هم د تېره اونۍ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی هغه پیسې بیرته ترلاسه کړي چې پر دغه هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دوی څخه د تقاعدي په نوم له ماشونو یې ګرځول شوي وي. خو دوی شکایت درلود چې د طالبانو حکومت هغه پیسې بیرته نه دي ورکړي چې په تېرو نظامونو کې په دې نوم ورنه ګرځول شوي وي. د حقوقي چارو پوه اختر محمد راسخ د طالبانو حکومت لخوا متقاعدینو ته د دوی د حقوقو نه ورکول او ځنډول د ټولو اصولو خلاف اقدام بولي.
متقاعدینو ته خپل معاشات د تقاعد حواله کول او هغو ته دغه پیسې دي هغو خپلې له کارکردګۍ نه چې راټوله سوې ده دا قابل د اجرا دی. دغه پیسې ورته باید حواله او ورته ورکړ سي. دا ظالمانه ده، دا د انساني حقوقو، اداري حقوقو او دولتداري له ادرسه دا ټول سرغړونه ده. دا د منلو وړ نه دی، د تایید وړ نه دی، دا د زغملو وړ نه دی.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1300 زیات دی او که د دوی د کورنیو غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي. د تقاعد حقوق هغه پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 40 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه شان که تقاعد شوی کس مړ هم شي حقوق یې میرمنې او اولادونو ته د 30 کلنۍ تر عمر پورې ورکول کیږي.
په راپور کې مو د حقوقي چارو د کتونکي اختر محمد راسخ خبرې واورېدې چې ویل تقاعد د دولتي مامورانو حق دی او هیڅوک نشي کولی چې دا ترې وګرځوي. د ښاغلي راسخ د خبرو اوږده برخه اوس اوریدلی شي.
ګوري دغه مامورین یا دغه افسران چې کار کړی دی دوی د افغانستان لپاره کار کړی، خپل وطن ته کار کړی، خپل ولس ته خدمت کړی دی، او ماش هم دوی د افغانستان د ولس د مالیاتو نه اخیستل سوی دی، د افغانستان بانک ورته ماش ورکړ سوی دی. دا د کار د ادارې یا د کار د وزارت له ادرسه دغه قانون تصویب سوی دی چې یو مامور په هره میاشت کې د تقاعد پیسې ترې اخیستل کېږي او هغه پیسې په بانک کې راټولېږي، په هغه باندې افغانستان بانک تجارت کوي، پیسې پرې ګټي، خپله پشتیبانه کې ساتي، او وروسته د نه بیا چې دی تقاعد ته سوق کېږي دغه پیسې ورته سره د هغه د ګټو او د امتیاز سره ورکول کېږي. نو بنا دغه پیسې چې دوی د دوی نه اخیستل سوی ده د مامورینو نه، په تېر نظامونو کې نظام خو افغانستان بانک ځان سره نه ده وړی، نظام خو وروره ټول شیان له ځان سره وړی نه وي، یا یو نظام چې جوړېږي اوس دا طالبان دي، خپله دا طالبان جوړ سوی دی، دا اوس یو 15 کاله شپږ کاله دوی په قدرت کې، اما داسې خو نه شي کېدی چې ټول هغه څوک چې په دغه نظام د طالبانو کې کار کړی د هغه د تقاعد پیسې ورکړ نه شي، او یو فرمان پرې صادر کړو چې وروره دا شیان ټول لغوه، هېڅ امکان نه لري. دا د کار د حقوقو، انساني حقوقو، د مامورینو د اجراعاتو د حقوقو په درشل کې دا د دوی حق ګرځي چې دغه پیسې که چیرې دوی اوس ورته ورکوي او بیا ورته وایي چې تاسو تقاعد نه درکوم، دغه پریکړه دوی نشي کولی چې مامورینو ته یا افسرانو ته تقاعد ورنکي. ولې؟ دا د یو لوی جرګې له ادرسه د یو اساسي قانون د مادې په درشل کې د تصویب او هغه وړاندیز بیا د پارلمان له ادرسه بیا د خپله د یو مشروع نظام مسؤول جمهور رئیس امیرالمومنین هر څوک چې بولی د هغه د توشه سره بیا دا قابل د اجراعات دی. دا خو یو ملي پریکړه ده، دا یو شخص نسی کولی چې دغه پریکړه قلنده ماته کړي. نو زه خو وایم چې دغه تقاعد پیسې چې دوی نه اخیستل سوی ده او په افغانستان بانک کې پرته ده، دا د دوی حق مسلم ده چې دوی ته باید دا پیسې ورکړ شي.
د حقوقي چارو کتونکی اختر محمد راسخ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د بې پولې ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي د یونان د ساموس جزیرې د کډوالو په کمپونو کې چې د افغان کډوالو ماشومان هم پکې ساتل کېږي د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت شوې دي. دغه بنسټ ویلي چې د دې ماشومانو له شپږ میاشتو تر شپږو کلونو پورې عمر دی او په متوسطې او حادې خوارځواکۍ اخته دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی دی وایي چې په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کېږي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ ایم ایس ایف وایي یو شمیر افغان او سوریایي پناه غوښتونکي د یونان په کمپونو کې په خوارځواکۍ اخته شوي. دغه بنسټ ویلي په وروستیو څېړنو کې د یونان د ساموس ټاپو د کډوالو په کمپ کې د افغان او سوریایي ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت کړي. د بی پولی ډاکټرانو بنسټ په یو اعلامیه کې چې تازه خبره کړې ویلي دا ماشومان له شپږو میاشتو تر شپږو کلونو عمرونه لري او په منځني او حادې خوارځواکۍ اخته دي. په اعلامیه کې راغلي د 2021 کال راهیسې چې دوی په دې برخه کې کار شروع کړی دا اول وار دی چې په دې مرکز کې د خوارځواکۍ پیښې تشخیص کړي. د بی پولی ډاکټرانو د بنسټ مشرې کریستینا سارا له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې په خوارځواکۍ د اخته سوریایي او افغان ماشومانو د دوو او دریو میاشتو په جریان کې دغه کم ته انتقال شوي، خو دا نشي ویلی چې آیا دوی لوړاندې په خوارځواکۍ اخته وو که نه. که څه هم نوموړي ویلي دا نشي تاییدولی چې یاد ماشومان د کډوالو په کمپ کې په خوارځواکۍ اخته شوي، خو خبرداري ورکړې چې د پوره خوړو د نه موجودیت او روغتیا ته نه پاملرنه کولی شي د دوی روغتیا ته د پام وړ زیان ورسوي. اسوسییټډ پریس د یونان د کډوالو وزارت له قوله ویلي چې د خوارځواکۍ پیښې په دې کمپ پورې اړه نه لري او دا چې دوی د کمپ اوسیدونکو ته درې وخته خواړه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی وایي په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کېږي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو بده یې دا ده چې د یونان د کمپونو په یو نفري او دو نفري خونو کې له لسو تر پنځلسو کسان د دو نه تر څلورو میاشتو پورې ژوند کول ورته اړ کېږي. د حمامونو دروازې یې ماتې دي، هېڅ ګرمې اوبه نه وي. ماشومان او لویان د ګرمو اوبو لپاره پنځه یا لس یا هم پنځلس ورځې انتظار کوي چې دوی بالاخره په ګرمو اوبو حمام وکړي.
د کډوالۍ د برخې یو شمېر څېړونکي د یونان د کډوالو په کمپونو کې پرتو ستونزو ته په اشاره وایي چې د دې ستونزې اصلي لامل په د هیواد کې د کډوالو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وضعیت په اړه د خپلواک او شفافې څارنې نشتوالی دی. په اروپا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په منځ کې د ناروغۍ د زیاتوالي د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کوم ماشومان چې د یونان د بیلابیلو ټاپوګانو په کمپونو کې ژوند کوي دوی باید د اتن ښار په څنډه کې د مینلند کمپونو ته انتقال شي، ځکه دې کمپونو ته د جغرافیایي موقعیت له امله ډېره پاملرنه کیږي او نه هغه بنسټونه چې په اتن ښار کې دفترونه لري کولای شي د لری ټاپوګانو د کمپونو په پرتله دلته ډېر نظارت ولري. په لری جزیرو کې د کمپونو د وضعیت په اړه راپورونو ته هم لاسرسی سخت دی او ځینې وختونه راپورونو ته د لاسرسي حق پوښتنې راپورته کوي.
د ساموس د پیژندنې او هرکلی مرکز چې د اروپایي ټولنې له لوري مالی ملاتړ کیږي په 2021 کال کې د پخوانی واتیکم پر ځای فعالیت پیل کړ چې په یو وخت کې د 2000 کسانو لپاره د استوګنځای ځای درلود. د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په دې کم کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د اوبو او د اړینو خدماتو د نشتوالي لامل شکایت کړی او د غیر انساني او سپکاوي ډک بللې. د غراز د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق سیف د چرلند او د یونان د پناه غوښتونکو شورا د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې په یو راپور کې د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په ګډون د افغانانو د ستونزمن وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې راپور کې د سیستماتیکي نه پاملرنې له امله د ماشومانو د لمنځه تللو په ګډون هغه ستونزو ته اشاره شوې وه چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. د سیب د چرلن د معلوماتو پر بنسټ د تیر 2023 کال په لومړۍ یوولسو میاشتو کې له 14,000 څخه ډېر ماشومان د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي چې د 2023 کال په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوی د غراز به د پکتیا د جانخیل دوستونکو په حواله واوري چې هغوی شکایت کوي چې په سیمه کې لارې سړکونه خراب دي او باید حکومت ورته جوړ کړي. اوس راځو دې ته چې د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان ایټالیا ته د سلګونو افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سنت جیډیو په نوم د ټولنې د همکارۍ د اعلان هرکلی کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د هغو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو لپاره چې له ګواښ سره مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې ایتالیا ته د 200 افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت ایجیډیو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمېر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوې هرکلی کوي. دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیک دي مهم بولي. د دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي.
تعداد کثیري از مهاجرین کې واقعا
ډېری افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولای چې خپل هیواد ته ستانه شي په پاکستان کې بې برخلیک پاتې دي. سربېره پر دې چې د دوی د انتقال ژمنه شوې موږ هیله لرو چې دغه اداره هڅه وکړي څو له پاکستان څخه د بې برخلیک افغانانو د انتقال شمېر زیات کړي څو د ډېر شمیر انسانانو ژوند وژغورل شي.
په ورته وخت کې په ایران کې میشته د ښځو د حقونو فعال فاطمه فاطر وایي چې په دې بهیر کې باید هغو افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي چې له ګواښ سره مخ او په ګاونډیو هیوادونو کې دي.
اگر همچون سازمانها است لطفاً
که داسې سازمانونه شته نو لومړی دې هغه ښځې په پام کې ونیسي چې د تګ ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو، او که د خبرې رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هیواد کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي داسې اعلان کړی نو زه ترې له زړه مننه کوم.
د سنت ایجیډیو نړیوالې ټولنې چې په ایټالیا کې یو بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایټالیا له حکومت او یو شمېر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په 8 نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به 200 افغان کډوال چې 328 نوي مخکې له منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې ایټالیا ته انتقال شي. په غیلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویب پاڼه خبره شوې راغلی چې د هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یوه زمیمه ده چې له مخې 812 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیه څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو. اعلامیه زیاتوي چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان جمهوری نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هیوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي. د اعلامیې په دوام کې د سنډ ایجیډیو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوي ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یا یونیسیر په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړي دي. د جرمني خبري اژانس د اپریل په اتمه راپور ورکړی چې د دې هېواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړې او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتېدنې لپاره نوې غوښتنې نه منل کېږي. د یادونې ده چې ډېری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له کلونو دې ته په تمه دي چې دغه هېواد یې ومني. همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري رئیس نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ډېری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هېوادونو کې ستونزمن ژوند تېروي، بې برخلیکه دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې بېرته افغانستان ته ستنېدی نشي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونه هم د پای شیبو ته نږدې شوی وروستای راپور راخلو. د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د مرکز ګردیز او د زمکنۍ ولسوالۍ څخه د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په تګراتګ کې له دوامداره ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی زیاتوي چې په باراني او سیلابي موسمونو کې لارې څو ساعته بندې وي او موټر پکې سم مزل نشي کولی. تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ورباندې موټر تګ راتګ نشي کولی. دوی زیاتوي سره له دې چې په یادو لارو ځایي خلکو، اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله بیرته پکې لوړې ژورې جوړیږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غټ نفوسو ته پروته غټه متکاد یو دوه ولسوالۍ دي، غرول یاری دی، توینه دی، خورونه دی، میګ غختنه تر کو او پرګدوینه چې میګ دا سراک چې څو میګ ته تر جانخیل پر پښو وینوي.
جانخیل ته د غزیدن لارو پوګدو کې څو ځای خورونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې وربان د تک را تک ستونزمن وي. د یاد سیم یو بل اوسیدونکو خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لار تلون کې کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. لاغه پرته په خورونو د موټرو ژر ورګړیدل د سپرلې ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا 1200 کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګ دا بده وس موږ سره پدې کې پرام کړی وس.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسی متر مرکز ګرځې زلاره وګده او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنۍ شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنۍ پیښو کې دوی لري رستونز سره مخامخېږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ مغچ کومې دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول یا کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسو یا ډیر په مشکل ورسو دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنا وته وړو موږ شارنا وته وړو.
بلدوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وایي
زازیاریوب سرک د پټنډ پټان کې د قیمتي د نری بند لار ده، هغه باندې جغل اندازي کار پر روان ده، لری اطراف ته حکومت سرکونه روان دي، هغه باندې جغل اندازي نور تم ان شاء الله اراده لرو.
یاد دیوی جانخیل د پکتیا له هغه ولسوالیو ده چې په تیر دوه سیزو کې د پرلپسې جګړو شاهد و چې د دې قبل نه یوازې یاد سیمه ته غزیدلې لارې او سرکونه نه دي جوړ شوي، بلکې اوسیدونکو د پوهنې، روغتیا، کرنی او پنورو برخو کې هم له اسانتیاو او پرمختګونو به برخه پاتې شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
اوریدونکو د طاهر روخان په همکارۍ جوړ شوې دغه خبرونه ورورو پای ته رسوو په پای کې هم ستاسو پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي
ستاسو له پیغامونو
بل السلام علیکم د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ نه خبرې کوم د مایوبینو ماشونه حواله سوي کنه جواب غواړم مننه خیر اوسه
السلام علیکم و رحمت الله جوړ اس خیریات الله پاک موسم هله در سکو نام سي در سره نشر کی موږ بیا هم د طالبان څو غشتنه دغه د چی زموږ رزق به الله جل جلاله دغه د رزق سبب د کاریا ګرځولي د کاریا کی موږ تر لکه یاد بدلا او مرست راوسته زموږ سره په دغه کاله په ګناکارو سره کوم مرست لیدل نه نیکو مات نه بدلا را سره کړل نو موږ وږي تږي د شار خلکو ته مګوري وروره دغه کارونو کاروبارونه سمې ساره تر اوځي وروره چې مو په پر 200 متر دی
تا د افغانستان کې د غربت حالت دغه حالدی ورورو افغانستان کې پیسې په خدای کې ستا دغه رقم نیستېږي یوار پې په خدای کې پیدا کېږي ګرد انسانان په واورو کې بس پکر ته ناست بل کار نسته خواري شی نسته
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي راډیو ټولو خوږو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه هیله مند یم چې جوړ او روغ خوشحاله به وياس زموږ د هلمند کجکي ولسوالۍ تاریخ دا درې څلور ورځې ټوله دا وکړه دا داسې خلک پرسته داسې خلک کرلی وو چې د ماښام ډوډۍ هم نه درلودله غریبان خلک وو نو دا خلک کومه چاره وي کومه لاره وکړي نو دوی دې دا لاره په لاس راکړي زموږ کوکنار یې راباندې بند کړه نه مرستې شته وعدې یې کړې د مرستو هېڅ مرستې نه دي راسره کړې لږ دوی فکر او سوچ وکړي چې پخوا دا تاریخ نه وه حرام اوس ولې حرام شوه نو پر دې مجاهدین مس خوان نه بدوي دغه دې دوی لږ فیصله د ځانه سره وکړي چې موږ ته دیا تاریخ راي لکه یې مرستې راسره وکړي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
پرشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هیله او احترامات می قبول کی قدرمنو بلړی زکون کو زه برښنا غم خور تاسو ټول قدرمنو زکون کو ته د زړه کوی نشره کلاس په یما دی ورسم ټولګي جغرافي مضمون لمړی لوسته هله د تاسو ټول قدرمنو بلړی زکون کړه تر او غوړو صحت مند او سړي د صحت جامع وبم پتن می ترنو زکون کو د سیس مور تاسو دی ولسم ټولګي جغرافي مضمون لمړی لوسته نو هله د تاسو ټول قدرمنو زکون کی د لوسته پیل په شبو کی خپل زانو سره خپل د جغرافي مضمون کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولې سي د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړی او په بشپړه توګه سره د نن ورځې د لوس په حق له معلومات ترلاسه کړی ترنه ځکه کوم کوز مرسته سو د نن ورځې د لمړي لوس موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی کتاب صفاله درې مینه پیل به تر دې پسې می سپې پري هم درنګ د دې تر څنګ مرسته سو د نن ورځې د لوس درسي اهداف هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس ولولو عبارت دی له لمړي کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت ویم د کرنې لارې چارې درې مهم کرنې تولیدات سره د کرنی جغرافی ویش دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نه هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست تر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ خوشو ګل لري زده کوونکو اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافي مضمون لوبي لوستې نو ډیره په زړه پورې او اسانه موضوع بول کوم چې موږ تاسو به نن ورځ مرده ګران هیواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث کول داسې موږ ګران هیواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده یعنی د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده نو زموږ هیواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د میډي اقتصاد یو برخه ګڼل کیږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوه ګانې لکه زعفران او نور حاصل